پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپې تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. السلام علیکم. دا یو ساعت خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د تروریزم او مخدره موادو په وړاندې پر مبارزه خبرې وکړي. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له فرشته جلال زین اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په اتریش کې د یو د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په غونډه کې ګډون کوي. په اوروزګان کې په بمباری کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان وژل شوی دی. او فلسطینیانو نن په خپل سیمه کې دوهمه انتفاده اعلان کړې ده. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د بارونی چارو وزیر صلاح الدین ربانی د روسیې د بارونی چارو پر وزیر سرګی لاوروف ټینګار کړی چې له تروریزم سره باید د تفکیک پرته مبارزه وشي او ویلي دي چې په افغانستان کې اړتیا ده چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ وشي. د افغانستان د بارونی چارو له وزارت په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د بارونی چارو وزیر صلاح الدین ربانی د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د بارونی چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د اتریش په پلازمینه ویانا کې دی. شغلی ربانی په ویانا کې د غونډې په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم په افغانستان کې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو پر ملاتړ ټینګار کړی دی او ویلي دي چې مسکو له افغانستان سره د مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې همکاري مهمه ګڼي. په اورزګان کې امنیتي چارواکي وایي چې تیره شپه د ترینکوټ ښار د سبزک په سیمه کې بمباري سوې ده چې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل سوی قومندان پکې وژل سوی او اته تنه نور زخمیان دي. د ازادي راډیو خبریال په سیمه کې د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې دغه بمباري پرون د وسلوالو طالبانو پر یوه پناځای سوې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په جنوبی ساحل کې په اوبو کې د وکشتۍ د ټوبېدو له امله ولستنه وژل سوي او لسګونه کسان زخمیان دي. دا پېښه د پنجشنبې په ورځ هغه مهال وسوه چې د سند ایالت سواحلو ته نږدې په یو ټاپو کې د صوفیانو یو مشهور زیارت ته روانه کشتۍ د باد او باران له کبله ډوبه سوه. د سیمه ایزو چارواکو په وینا په کشتۍ کې له کراچۍ، حیدرآباد او ځینې نورو سیمو څخه لسګونه مریدان د پیر پاتا په نوم په ټاپو کې پراته زیارت ته روان وو. په اولسو تنو وژل سوو کسانو کې ښځې او ماشومان شامل دي او تر 500 زیات خلک له اوبو ژوندي ایستل شوي دي. چارواکي وایي چې په ژغورل سویو کې تر 50 زیات زخمیان دي او شل تنه لا هم ورک دي. پولیس وایي داسې څرګندېږي چې د صوفیانو په دې زیارت کې کلونیو ځانګړو مراسمو ته د ورتګ لپاره په بیړۍ کې له ټاکلې اندازې زیات کسان سپاره سوي وو او د بیړۍ د ډوبېدو سبب هم دا دی. د امریکا د بارونی چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي هغه لویه ستونزه چې د امریکا او روسیې د اړیکو په تودېدو کې خنډ جوړ کړی په اوکراین کې د روسیې پوځي کارونه دي. ټیلرسن چې پرون یې په ویانا کې د اروپایي هیوادونو د بارونی چارو د وزیرانو په یوه غونډه کې خبرې کولې وویل د امریکا متحده ایالات به پر روسیې لګیدلي بندیزونه تر هغې لرې نه کړي چې روسیه خپل ځواکونه د اوکراین له ختیځ او کریمیا څخه ونباسي. د امریکا د بارونی چارو وزیر د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان له غونډې وروسته په دې ناسته کې وویل چې د هغوی په وړاندې پرته مسئله د اوکراین بحران دی. ریکس ټیلرسن وویل چې په نورو برخو کې هم د روسیا او امریکا ترمنځ اختلافات شته، خو کله چې یو هیواد پر بل هیواد تیری کوي داسې مسئله رامنځته کوي چې پخوا ته نشي کتل کېدلی او د روابطو بیرته عادي کول ستونزمن وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په ویانا کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره کتلی دي. په فلسطیني سیمو کې نن خلکو دوهمه انتفاده یا عمومي اعتراضونه پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون وویل چې بیت المقدس د اسرائیل د رسمي پلازمینې په توګه پیژنی د فلسطینیانو په سیمو کې خلکو نن پراخ اعتراض پیل کړی دی او رپورټونه وایي چې پرون هم د فلسطینیانو په سیمو کې د اعتراضونو له امله یو شمېر کسان زخمیان شوي دي. په عمومي ډول پرون ویل کېږي چې دیرش فلسطیني اعتراض کوونکي د اسرائیلو له پوځ سره په نښتو کې زخمیان شوي دي. په فلسطیني سیمو کې دغه اعتراض نن ادامه لري. وروسته به په خپرونه کې پر دې مطلب تاسې نور جزئیات ترلاسه کړئ. او په ارجنټاین کې یو فدرالي قاضي د هغه هیواد پخوانی ولسمشر کریستینا فرناندس د کیشنر په خیانت تورنه کړي او د هغې د نیولو غوښتنه یې کړې. په پخوانی ولسمشرې تور دی چې په 1904 کال کې د یهودانو په یو مرکز کې بمی چاودنه کې د ایران پر لاس درلودلو پرده اچولې ده. په هغه پیښه کې 43 تنه وژل شوي وو. فدرالي قاضي کلاودیو بوناردیو د پنجشنبې په ورځ په یو حکم کې د ارجنټاین له سنا غوښتنه وکړه چې له فرناندس څخه دې د قضایي تعقیب څخه هغه مسؤلیت واخلي چې هغې په د سناتوري په توګه تر انتخاب کېدو وروسته ترلاسه کړی دی. میرمن فرناندس روان کال په مني کې د ارجنټاین سنا ته وټاکل شوه. د ارجنټاین په پلازمینه بونس آیرس کې د بمی چاودنې چې د یهودانو په مرکز کې شوې وې 300 کسان پکې زخمیان شوي وو او په ارجنټاین کې تر ټولو ناوړه تروریستي حمله ګڼل کېږي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل روسي سیال سره په افغانستان کې د تروریزم او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. د درنو جرمونو د څېړنې او ارزونې د عدلي او قضایي مرکز پر کارکوونکو حملو اندېښنې ولاړې کړې دي. په دې اړه د افغان حکومت نظر هم خپرو. دا هم اوري چې په غزنی کې فرهنګ پال شکایت لري چې تاریخي ساحې د غصبېدو او ورانېدو له خطر سره مخامخې دي.
په خپل سر کندنې روانې دي. هیڅوک هم مخه نسي نیولی. تر ډېره پورې خو اصلا د تاریخي اثارو قاچاق بران.
په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. حقیقت څه دی؟ اونیس پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د تروریزم او مخدره موادو په وړاندې پر مبارزه د سولې پر مذاکرو او سیمه ایزو همکاریو خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په یو اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی ربانی چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د اتریش مرکز ویانا ته تللی، دا کتنه د همدې غونډې په څنډه کې کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد یې د افغانستان د سولې لپاره پر غیر نظامي انتخاب ټینګار کوي او د افغانانو په رهبرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. شغلی لاوروف د مخدره موادو په وړاندې د اغیزناکې مبارزې لپاره د کابل او مسکو ترمنځ همکاري مهمه بللې ده. دا کتنه په داسې حال کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون پنجشنبه په ویانا کې وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ بنسټ د زور پر کارولو ولاړ دی. لاوروف چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د غونډې په حاشیه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره تر کتنې وروسته خبرلانو ته څرګندونې کولې، زیاته کړه چې د افغانستان کړکیچ د زور د کارولو لاره نه کیږي نه هلیږي. د اول وار نه دی چې روسیا په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او د امریکا د لویدیځو متحدانو پر اقداماتو انتقاد کوي. مسکو په تیرو 14 کلونو کې په وار وار په افغانستان کې د امریکا او ناتو پر پالیسیو انتقادونه کړی دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا نوي ستراتیژي اعلان کړه. د امریکا د نوې ستراتیژي مهمه برخه پر پاکستان د فشارونو زیاتول دي څو د افغان طالبانو له ملاتړ خلاص واخلي. خو ولسمشر ټرمپ د وسلوالو مخالفانو پر ضد په جګړه کې د اوسنی ولاړ حالت د ماتولو لپاره افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو او د جګړې په ډګر کې د امریکا د پوځ قمندانانو ته د زیاتو صلاحیتونو د ورکولو امر هم وکړ. د امریکا د نوې ستراتیژي له اعلان وروسته د مسکو او اسلام آباد په دریځونو کې هم یو څه نږدېوالی تر سترګو کیږي. او له بلې خوا روسي چارواکي له وسلوالو طالبانو سره په تیرو څه باندې لسو کلونو کې د افغان حکومت په وړاندې وسلواله جګړه کړې خپل اړیکې هم نه پټوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې مسکو د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ د افغانستان په اړه تماسونه ګټور او مهم ګڼي او زیاته یې کړه چې دغه تماسونه باید دوام پیدا کړي. د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د انتقاد په اړه حدیث پردیس د سیاسي مسایلو د تحلیلګر مشتاق رحیم نظر پوښتلی.
منګ په خوا هم د انداستاسي د ادرس نه په وار وار تکرار کړي چې د اوسنۍ ستراتیژي چې د امریکای د غیواجه په جنگ باندې تکا کوي او د زور څخه استفاده کوي په داسې حال کې چې د افغانستان مسله چې د تر ډېره حد پورې هر اړخیز اپروچ یا تګلارې ته اړتیا لري چېرته چې د زور او دا منګ تاسې ته پخوا هم ثابته شوې وه کله چې په 2010 کال کې اوباما د خپلو عسکرو تعداد په افغانستان کې په یو دم سره زیات کړ او د ملټري سرچ په نوم یا د نویو نظامیانو په دنده په ګمارلو باندې له لارې هڅه وکړه چې په افغانستان کې د زور په مټ باندې د افغانستان کشاله حل کړي خو نتیجه یې ورنه کړله. زه فکر کوم چې هر اړخیز کې اساسي مسله دا ده چې که د نظامی ځواک له لارې د افغانستان په دفاع باندې کار کېږي په عین حال کې ډیپلوماټیک چینلونه باید په کار واچول شي تر څو د افغانستان د ستونزې حل د مذاکراتو په خبرو اترو کې پیدا کړی شي.
رحیم صاحب تاسو هم اشاره وکړه چې گویا دغه ستراتیژي لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم دا خبره کړې چې په زور ګواکې ولاړه ده، نو څه فکر کوئ چې بیا په افغانستان کې نتایجو ته څومره خوشبین اوسو او یا به څومره مثبته پایله ولري؟
طبیعي خبره ده کله چې تاسو داسې ستراتیژي په کار اچوئ چې هغه د ستونزې د حل اساسي لارې نه پیدا کوي او موقتي حل لارو پسې ګرځي، نو لومړی قدم کې خو همدا ده چې لنډمهاله د حل لارې که د افغانستان کشاله حل کولی شو نو په 2010 کال کې باید دا کار شوی، دا هېره مخکې هم تر ډېره بریده پورې د زور څخه کار اخیستل شوی چې نتیجه یې ورنه کړله. نو په راتلونکي کې هم موږ هغه څه چې په کتای شو هغه دا دي چې شاید نتیجه ورنه کړي. دویم هغه د ستونزه چې په دې کې دا ده هغه به دی چې افغانستان او افغانانو د وژنې لامل کېږي، په دواړه اړخونو کې افغانان جنګېږي او افغانان وژل کېږي او منځ کې ملکي تلفات منګو تاسې پرون یا بل پرون دلته خبرې وشولې څومره چې ملکي تلفات د تیر کال سره د یوناما راپورونه منګ پرتله کوو ګورو چې څو چنده زیاتوالی په ملکي تلفاتو کې راغلی، نو د افغانستان افغانانو وژنه پکې درېیم ستونزه چې موږ ګورو چې ډېر افغانان به خپل ژوند له لاسه ورکړي، او درېیم قدم کې دا دی چې دا د جګړه به پسې لا اوږده کړي. جګړه ییز سیاست یوازې جګړه کولای شي او د ستونزې حل یا د سولې ییز حل لار نشي پیدا کولای.
بله رحیم صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې ټول اړخونه تاسو تشریح کړو، نو بالاخره ستاسو نظر په اوږدمهاله کې حل لار څه کېدای شي د افغانستان د کشالې د پای لپاره تاسو څه وړاندیز کوئ؟
د حل لار خو اساسي حل لار دا ده چې په ډیپلوماسي باندې تکا وشي. روس، چین، پاکستان او د سیمې نور هیوادونه حتی ایران سره چې امریکا سره ډېره ستونزه لري د تفاهم سیاست باندې کار وشي تر څو دوی سره په ګډه باندې یو حل لار پیدا کړی شي. چې امریکایانو تر اوسه پورې چین او روس په دې کې هېڅ په نظر کې نه دي نیولي، یوازې پاکستان باندې د فشار راوړلو باندې تکا کړې ده. دویمه خبره دا ده چې پخپله په افغانستان په داخل کې دې ته زمینه مساعدول او امکانات برابرول چې څنګه کولی لارې ډیپلوماسۍ له لارې د ټریک 1 ټریک 1 ان هاف ټریک 1 ټریک 2 کومه ډیپلوماسۍ چې بولي د ډیپلوماسۍ په شبه باندې د هغې له لارې طالبانو سره په مذاکراتو د باندې تکیه وکړو.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر مشتاق رحیم له ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د درنو جرمونو د څېړنې او ارزونې د عدلي او قضایي مرکز پر کارکوونکو وروستیو حملو اندېښنې ولاړې کړې دي. لاس انجلس ټایمز رسپانې لیکلي چې د دې مرکز پر یو کارکوونکي وروستۍ حمله د اکتوبر میاشتې پر 15مه وسوه چې په نتیجه کې د دغې ادارې یو کارکوونکی ټپي سو. د دې عدلي او قضایي مرکز پر کارکوونکو تر دې مخکې هم څو واره حملې سوي دي. دا په اصل کې ده چې دغه مرکز په وروستیو کې ځینې افغان مقامات محاکمه کړي او ځینو ته یې د بند سزا هم اورولې ده. حدیث پردیس په کابل کې له نور تفصیل سره.
بله صالح صاحب، سلام تاسو ته. د رادیو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ول د ریفا سالو جوړ سره د مبارزې عدلي قضایي مرکز وړاندې البته د کارکوونکو پرونی چې هلی شوې دي د ښنې ور دي. ما په دې رابطه د لوی سرنوالې له بیان خاغلی جیم خلی وکړي د نن می ور سره مطرح کړی. خاغلی رسولی راته ویل چې کته هم د دو کارکونکو په مشخصه توګه دغه مرکز د کارکونکو پر وړاندې امنیتی تهدیدات شته دي یا مدمنه وکړي چې دغه مرکز به په هغه شکل چې د کوم هدف لپاره رامنځته شوی خپل کار ته دوام ورکوي او په برخه کې دغه مرکز ټول کارکونکو ژمن دي چې د خپل مهم رسالت به سرته رسوي. ښاغلی رسولی پدایل
کالش و مشکلاتی که فراروی دیگه هم کارهای ما وجود داشته باشه به عنوان مشکلات امنیتی طبعا یا هم چیز اینمی نادر اهل قضایی هستن از این هم مستثنا بودن هم ایدن. اما به هیچ وجه این تهدیدا و چالش ها در سطح نبوده یا همکارهای ما به این حد توانایی دارن که با این چالش ها دست و پنجه نرم بکنن و در نهایت امر به عمو مسیر اصلیه که
وزیتشان هست و همون مسیر با گامای خدا بردارن. بس حالی سبدا مرکز اداری فساد پروان دلوی جرمون سر دو مبارزی عدلی افتده ما لسگون لورپوری افغان چارواکی دا اداری فساد پتور چه دوی محکمه کردی دی و روسته موردی دا حدیز واکون و پخوانه قماندان زمره پایکانو چه پا غیابی محکمه که پا دیرا بتابانده نموره پا بند محکمه
ډیره مننه حدیث پردیس و په کابل کې ومردل چې د درنو جرمونو د څیړنې او ارزونې د عدلي او قضایي مرکز پر کارکونکو وروستیو حملو اندېښنې ولاړې کړي خو افغان حکومت وایي چې د حملې جدي نه دي. د ټلیفون کرښه صفه نه و معذرت مو ومني.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
په دې ساعت خبرونه کې د افغانستان په باب نور راپورونه هم لرو خو یو جنجالي او نړیواله مسأله څېړو. لسګونه اسرایلی پوځیان او سرحدي پولیس نن په زاړه بیت المقدس کې ځای پر ځای سیبلي. دا په اصل کې د حماس ډلې د اسرایلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندنې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندې د اعتراض په توګه نن د خپل غصې د څرګندولو ورځ اعلان کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل اورو چې په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، وضعیت د ورستۍ وضعیت په بیت المقدس کې
مننه. د بیت المقدس په زاړه ښار کې چې الاقصی جومات پکې دی نن وضعیت آرام و، خو سلګونه اسرایلی پوځیان او سرحدي پولیس په زاړه بیت المقدس کې ځای پر ځای شوي دي. فلسطینی حماس ډلې چې د غزې ترنګه په ولکه کې ده، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، نن د جمعې د لمانځه پر مهال د پراخو اعتراضونو غوښتنه کړې. همغه د خپلې غوسې د څرګندونو ورځ بللې او په پام کې ده چې نن به ګڼ شمېر خلک په دې اعتراضونو کې ګډون وکړي او د اسرایلي پوځ دا ترتیبات هم د همدې اعتراضونو لپاره دي.
بل اتکل سب لدی ورستیو پرمختګونو داسې معلومیږي چې د ولسمشر ټرمپ دغه اقدام فلسطینیان سخت په غوسه کړی دي. څنګه
د ولسمشر ټرمپ د پریکړې په وړاندې اعتراضونه په فلسطینی قلمرو او نورو ځایونو کې رښتیا هم په زیاتېدو دي. د راپورونو له مخې پرون په اشغال شوي لویدیځه غاړه او د غزې په ترنګه کې چې د حماس تر ولکې لاندې ده، د حماس ډلې سخت دریځ ډلې تر ولکې لاندې ده، له ډېر شو زیات کسان د اسرایلي پوځیانو په ډزو او پر ربړي ګولیو ټپیان شول. ځینو اعتراض کوونکو اسرایلي سرتیري په ډبرو وویشتل او مرګ پر امریکا شعارونه یې ورکول. د اسرایلو پوځ پرون وویل چې د غزې په ترنګه کې د تروریستانو دوه ځالې د ټانک او الوتکې په وسیله هغه مهال په نښه شوې چې پر اسرایلو له هغه ځایه توغندي وویشتل شول. د اسرایلو پوځ وویل یو توغندی د اسرایلو په جنوب کې راپریوت او بل هدف ته ونه رسید. د دې برید مسؤلیت د غزې په ترنګه کې یوې فعالې ډلې منلی. البته دا یوازې فلسطینیان نه دي. د ټرمپ له دې اعلان وروسته په پاکستان، اردن، تونس او د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم اعتراضونه وشول او ښایي نن په ډېرو نورو هیوادونو کې د جمعې د لمانځه پر مهال نور اعتراضونه هم وشي.
بله، او وروستۍ پوښتنه دا چې د بیت المقدس پر سر د لانجې اصلي علت څه دی؟
الاقصی جومات چې مسلمانان خپل لومړی قبله ګڼي، دا د همدې لانجې په مرکز کې ده. یعنی د نړۍ د مسلمانانو لپاره دریم مهم جومات دی او د لمانځه لپاره هر ورځ تقریبا سلګونه او زرګونه کسان پکې راټولېږي. د الاقصی جومات مسله هم د اسرایلو او هم د مسلمانانو لپاره اوس په یوه ډېره حساسه مسله بدله شوې او همدې حساسیت ته په پام سره له 1995 کال راهیسې د امریکا ولسمشرانو د اسرایلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندلو د لایحه چې د سنا لخوا تصویب شوې وه عملی کېدل تر اوسه ځنډولې وو او ولسمشرانو به په هرو شپږو میاشتو کې یو ځل هغه فرمان لاسلیک کاوه چې دا اقدام باید وځنډول شي. بیت المقدس ته د اسرایلو د پلازمینې د حیثیت ورکول په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو کلونو په دریځ کې بدلون راوست.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خلک ولادت کې د کوچانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
سیا زادی رادیو تغوریاس په کونړ ولایت کې د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو لکبل به ځای سو کورنۍ سره مالی مرسته وسو دغه کورنۍ ادعا کوي چې پاکستان غواړي په دغه بریدونو سره د کونړ خاورې لاندې کړي. روح الله انوري او نور تفصیل.
په بیکوره شو کورنۍ او افغان حکومت او نړیوالو مرستندویانو د خپل مرستو وشته دوام ورکړي. د پنځشنبه په ورځ هم یو شمیر کورنۍ سره مهاجرینو ریاست نقد مرستي وکړي. د مهاجرینو رئیس محمد شفیق مومند ازادي رادیو ته ویل
د یو تیا فاملون لپاره موږ د پیمه د مسجد خونه 3000 افغانۍ نقد مرستي نن تر سره کړې او په زمين کې دغه کورنۍ ته 2000 افغانۍ یا مادل د وړو ورکول کیږي په اخر د میاشت کې.
هغه وایي غواړي چې نور کورنۍ سره هم د غمرستی تر سره کړی. امانت خان چې د شلتن ولسوالۍ د چوغا موسیدون کې دي د مرستو تر لاسه کولو باندې خوښ دي.
ماجرین ریاست موږ سره مرسته دي خلکو زکه 3000 افغانۍ ورکړي خړې په سر دغه شي خلک راغوښتل دي او موږ باندې پاکستان سره ډېر ظلم وکړ ډېر ظلمونه وکړل او بي صاحب راکټونه موږ په خاورې استعمال کړو ډېر خلک به کور کړو وې زوره ولا وې کړول او د دې لپاره موږ قرباني ورکو د پاکستان زموږ غټ دشمن دی چې دا 50 کال د جنگو شو سنه جنگ نه ده دا افغانان په خپل غیرت باندې به ولي یا د خاورې کوم پیدې خپل یې نه هغه د پاره به هغه شروع کله چې د خاورې زمونیس خو ان شاء الله نیولای نشي د ارمان ډیر پنجابیان خاورو تلاړ نور باندې پلړ
نږدې وکاله کیږي چې پاکستانی پوزونه د کونړ او د ډیورن په کرخه په پرتو نور ولایتونو د توپونو ډزې کوي چې تر اوسه په لسګونه بیګونه افغانان وژلي او ټپین کړي او په سلګونو کورنۍ د خپل کورونو پریښودو ته اړ کړي دي چې اوس مهال په سختو شرایطو کې د ژوند د شپې ورځې تیروي.
عمر دل چې په کونړ کې د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو له کبله پر بې ځای سو کورنۍ او مالی مرستې وویشل سوې. د پکتیا والی وایي چې پر امنیه قومندانۍ د برید دوی میاشتې تیریږي او تر دې مهاله د کورنۍ چارو وزارت له امنیه قومندان پرته ورته نور امکانات نه دي برابر کړي. تفصیل د داود تپان په راپور کې.
د پکتیا والی شمیم خان کټوازی د نوې امنیه قومندان د ماریپی په غونډه کې ګواښ وکړ ک کورنۍ چارو وزارت یې په عاجل ډول د ضرورتونو پوره کېدو لپاره اقدام ونه کړي په زور به خپل حقونه واخلي. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل چې د پکتیا پر امنیه قومندانۍ له برید وروسته د کورنۍ چارو وزارت دغه ولایت ته پرته له نوې امنیه قومندان څخه هیڅ نه دی ورکړي.
ولې له ټولې وزارت داخله نه دا توقع نه وشي په یو دومره غټ برید به کېږي چې د افغانستان کې به ساری نه وي. قومندان د امنیه به پکې شهید کېږي او یا زیات نفر به شهیدان 200 نفر به زخمیان ټول قومندانۍ به ړنګوي او دغه موږ ته تاسو له خوا راڅه سره کېږي هغه دغه نن قومندان صاحب مینه د سره کړم نو تاسو یو میخ ټول وزارت سره دی ولایت تر نن نه دور کړ نو دوم هغه څوک چې زما لاس ګریوان ته ولېږه د خلک به شاهدان هغه به وزیر داخله کوي په څو ورځې کې زموږ د قومندانۍ تعمیر نو کوشرو او موږ ته د سې د قومندانۍ ضرورتونه دی هغه نه راورسول ځکه د رئیس جمهور هدایت او غوښتنه د رئیس جمهور هر هدایت چې هغه عمل کوم
د ګواخ کوي کې چیرته په جیل ډول د دوی اړتیاوي پوره نشي او کورنۍ چار وزارت یې د ستونزو هواري اقدام ونه کړي د خپل واکونو اخیستلو لپاره بل زور کار واخلي.
وزارت داخله دومره امکانات نه لري چې یو شل کونیک سره روان کړي اندغه هغه څه دي چې له پکتیا سره مطلق ځلند شاید له نورو ولایتونو سره مې دغه خپل کار ده. موږ د پکتیا اک د دې توانایي له روسي واخلو او په خوخه یا ول غواړو چې نسب یې زور اجازه مړه تر کړی درځي.
یوازې والی نه و چې د نوې امنیت کمانډان پاسوال ګلاکار روحاني د معرفي په غونډه کې د مرکزی حکومت لنه پاملرن یادونه او ګیله کوله بلکې د دغه ولایت د امنیت امیر سمونوال نثار احمد عبدالرحیم زیا موویل
تعمیرونه نسته دفترونه نسته سیستم نسته ولې دې پرسونل شپه په یخ کې تیره کړې ده. داسې ورځ هم راغلی جناب مین صاحب چې مدیر صاحب د تروریزم ویل چې ټوله شپه مې یخ سوی ده. جانخیل ویل چې د موږ کوټې څڅېدلې مشک ویل چې مونږ خیمه کې پوسته و هغه هم هغه سره مونږ کانتینر را وغوښتله یو میاس بعد هم سره کړی سو مونږ کنکس غوښتو چې حداقل شپه پکې تېره کړو یو دفتر پکې فعال کړو هغه هم هغه کانتینر مونږ ته راغلل سید چې فقط په هغه کې مونږ یو څه ذخیره کوو وایي چې هغه عادي کانتینر
دا دوی تر خبر وروسته د کورنۍ چارو وزارت ارشد امنیتي مین مراد علي مراد وویل د وظایف په ویش کې ستونزه پیدا شوې وه او مخکې له دې چې ساړه نور هم ډېر شي په عاجل ډول به اقدام وکړي
فقط برای شما اطمینان میتیم که تمام این کمبودی های واقعیتش کمی تقسیم وظایفی غلط شده بوده در اینجا تا هنوز نتانستیم که وارا چی بکنیم امروز بخشای عمده خود آوردیم قرارداد صورت گرفته کارا شروع میشه کانات کمبودی هایی که داره یارن پیش از اینکه هوا دیگه هم سرد شده هم از لحاظ تخصیص هم از لحاظ قرارداداتی شده و وزارت داخله معاون صاحب ریاست تعمیرات تماما مشکلشان امروز دینمی لازم از صحبت خود که صحبت های والی سمینا محفل ختم شد ما شما یک مرور میکنیم سرش کار میکنیم نتیجه را برای ما بگین هدایت های ما را بگیریم کار شد
والی دا گواخ پداسی مال کوي چې دو میاشتې وړاندې پر امنیه قمندانی برید کې ودانی ویجاړه ګڼ نور وسایل لمنځت للی او کورنۍ چارو وزارت لام د دوی لپاره د تعمیر جوړېدو چارې نه دی پیل کړي او دا وسایل لکم بوت سره مخ دي
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په سوریه او یمن کې د ایران د نظامیانو په ملاتړ د زرګونو جنګیدونکو افغانانو موضوع په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بحثونو په سر کې ده. په دې اړه په دې خپرونه کې یو مفصل راپور اوریدلی سئ. اوس له عصمت سروان اوري چې په تایوان کې یوې کمپنۍ ډېر چټک برېښنایي موټر جوړ کړی دی.
یو تایوانی کمپنی داسې الکتریکی موټر جوړ کړی چې په څه کم دو ثانیو کې سرعت په یو ساعت کې 100 کیلومترو ته رسیږي. دا موټر د ټیسلا تر موټرو چټک دی. د تایوان کشنګ موبیلیټی په نوم کمپنی د خپل مس آر موټر نمونه نندارې ته وړاندې کړه. دا موټر چې قدرت یې 100 کیلو واټ دی د لویو لارو لپاره مناسب دی او په نږدې دو ثانیو کې خپل سرعت په هر ساعت کې 100 کیلومترو ته رسولی شي چې د ټیسلا تر نوی ماډل روټ سټار تیز دی. کشی موبیلیټی کمپنی ویلی چې تر اوسه پورې د $1 میلیون په لګښت یوازې 40 مس آر موټرونه جوړ کړي دي. د دې شرکت په وینا د دغه موټر یوه ښه ځانګړتیا د هغه د ماشین سړوونکي ټکنالوژي ده. بیټرۍ په یوه خاصه مایع کې ساتل کیږي. د مس آر موټر یوه بیټرۍ 1 میگاواټ برېښنا تولیدوي چې دا د موجودو الکتریکي یا برقي موټرو د بیټریو له تولیدونکي انرژي په 100 کې له 150 سلنې کمه ده. خو د دې موټر بیټرۍ په اسانه بدلیدای شي. هر بیټرۍ په 5 دقیقو کې بدلیدای شي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم ټول مینوالو ته جما غوښتل ته سلامونه وایم او د ازادۍ رادو اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم. زه د شکایت لرم له لوګر ولایت نه چې دلته دینو شهر لخواش کا امدادونه راځي ماجر په نوم باندې او کوم ماجر چې موږ غونډې لګیزو بیا ځان لري په کرایه کورو کې او ویسار پراته دي او په کرایه کورو کې اوسي ګیره کرایه کورونه راځي کورو کې چې په هغه کې خلک معلومه نه دري هغه کورونه په 3000 په 4000 مسلمانانو ورکړي دي او کومه وا چرغه یې او خلکو ترسيږي ټول انجنيرانو سره شراکت لري او خلک دا ورکول کیږي چې هغه 2 ټیلر 3 ټیلر موټر لري او چې کوم خوار غریب دی مو غونډي هغه څوک نږدې هغه جتم څوک نور په دیني پښتنه کې نه و خو چې دوه لا ساتي ولا تاسو په تکلیف دي موږ له پاکستان راغلو خپل وطن ګول وطن تراسي هغه کې پاکستان حکومت په تنګولو نیولو نه پرهودو لږه چې تاسو خپل یو تراغلو خپل یو کې دګیزو بیا دا رکنه لرو وڅ کوم اندادي نو شهر لخواراتي دي نور ملکول خواراتي خدای ربني مهربان شي نور ملکونه ربني مهربان شي هغه دلته موږ د خپل ربني ظالمان شي د چا غم نه خوري هغه امدادي موږ پیسې دي موږ ټول لاړې دلته خلکو خوړې خوار غریب ټول پاتې ده او دای ما غږ څوري لکول چارواکو څخه دای له کومه چې دای موږ دغه وڅې د وڅې چې وسلام به احترام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه عتیق الله د بیسودو لسوالۍ نه خبرې کوم او ورور زمنګ لرګي په کونړ کې مهاجرینی د پاکستان نه کډوال لغلي د امزم کال له دیم جمعې را باندې رااله التم په کونړ کې لرګي جوړ کړي دي. کور هم دغه شان بے شدارو بے دروازو پاتې دی. ماشومان هم یخ دی یخنی ده. او خبره دا چې پیسې مې ورکړي دي، نه قاچاقبري او نه چې دی نه تجاران چې داسې شي. دلته زمونږ اندازه والي لري بې سودو ولسوالي کره خواته نه تجاران وي په دې سره راوباسي چې دا تیار لرګی جوړ شوی دی، تیاره دلته زمونږ پروت دی. او خبره داسې ده چې نور یخنی ده، ماشومان طاقت نشي کولی. السلام علیکم.
اوریدونکو له همدغه ټلیفوني پیغامونو سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوي د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زین اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې ژغ کړی چې د تروریستي ډلو پر ضد له تفکیک پرته مبارزه کې همکاري وکړي او ټینګاري کړی چې له وسلوالو طالبانو سره د افغانانو په مشرۍ د مذاکرو ملاتړ ته اړتیا ده. په اورسګان کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د ترینکوټ په سبزک سیمه کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې بیګا د وسلوالو طالبانو یو پیژندل سوی قومندان ملا قسیم وژل سوی او اته تنه زخمیان سوی دي. د فلسطینیانو په سیمو کې نن د نوې انتفاضې یا د اعتراض اعلان سوی دی. د امریکا جمهور رئیس پرنو ویل چې بیت المقدس د اسرائیل د دولت د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني. تر دې وروسته د فلسطیني سیمو په ګډون د نړۍ په ځینې نورو هیوادونو لکه پاکستان او تونس کې هم د اعتراضي لاریونونو خبر ورکړ سوی دی. د پاکستان په جنوبی ساحل کې په اوبو کې د وکشتۍ د ډوبېدو له امله ولستنه مرسوي او لسهاو تنه نور زخمیان دي. د چارواکو په وینا د پنځشنبه په ورځ د سیند ایالت سواحلو ته نږدې په یو ټاپو کې د صوفیانو یو مشهور زیارت ته روانه کشتۍ د باد او باران له امله ډوبه سوه. په کشتۍ کې لږته لږه شل تنه سپاره کسان لا ورک دي او 15 تنه زخمیان سوي دي. د روسیې حکومت ویلي چې له امریکا سره د وسلو د کنټرول د هغه تړون د ټینګ ساتلو لپاره خبرو ته تیار دي چې په 1980 میلادي کال کې د پخواني شوروي رهبرانو له امریکا سره لاسلیک کړی و. او په ارجنټاین کې یو فدرالي قاضي د هغه هیواد پخواني ولسمشره کریستینا فرناندس د کوشنر په خیانت تورنه کړې او د هغې د نیولو غوښتنه یې کړې ده.
دا خبرونه ولندیز مول ازادي رادیو اوریدل دي. او نور خبرونه تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه ولولې چې ادرس سي دي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. حقیقت څه دی؟ اونیس پروگرام په همدې خبرونه کې د نور مطالبه تر څنګ اوریدلې سي. په سوریه او یمن کې د ایران د نظامیانو په ملاتړ د زورګونو جنگیدونکو افغانانو موضوع په دې ورستوي کې په افغانستان کې د باسونو په سر کې ده. په ځنګړې توګه کله چې د ملي اوالي حکومت د اجرایه رئیس دویم مرستیال محمد محقق په تهران په یو غونډه کې په سوریه کې د جنگیدونکو جنگیالیو ستاینه وکړه. د هغو زرګونو افغان ځوانانو په اړه چې د ایران لخوا سوریه او یمن ته د جګړې لپاره استول سوي په کور دننه یو لوی پښتنه ده چې کچېره د سوریه جګړه پای ته ورسیږي د ایرانی نظامیانو تر چتر لاندې راټول سوي دغه افغان جنگیالي به څه کوي. په دې اړه یو تفصيلي راپور له اجمل ان نورو.
د ګڼو افغانانو سره پښتنه ده چې په سوریه او یمن کې جګړې پای ته ورسیږي، آیا ایرانی چارواکي به د فاطمین په نوم لخر منحل کړي او کنه افغانستان او د سیمې په نورو هیوادونو کې به ترې د ایران د نیابتي جنگیالیو په توګه ګټه واخلي؟ ویل کېږي چې د ایران د نظامیانو تر مستقیم لاتړ لاندې د 10,000 او 20,000 ترمنځ افغانان په ځانګړې توګه افغان هزاره ټبرې چې په سوریه کې د بشر الاسد په ملاتړ د فاطمین په نوم په یو لخر کې راټول شوي، دوی دغلته د داعش په شمول د اسد د رژیم له ټولو مخالفو وسلوالو سره په جګړه بوختي. افغان لیکوال او ژورنالیست پرتو نادری وایي په منځني ختیځ او افغانستان کې د ایران پخوانی سیاست ته په کتو باور دي چې د فاطمین په نوم لخکری به ایرانی چارواکي تر سوریه او یمن اخوا هم په سیمه کې د نیابتي جنگیالیو په توګه وکاروي. نو مولوی په ځانګړي توګه د ملشي د افغانستان راتلونکي ثبات ته ګواخو بللې.
این جنگ ها در سوریه ختم میشه و این لشکر برمیگرده به ایران. دو راه
خغل نادری وای په سوریه کې دا جنگونه پای ته رسیدي او دا لخر بیرته ایران ته ستنېږي. دوه لارې ممکن دي. یو دا چې ایران به دا ډلې منحل کړي، که منحل هم کړي له دې جنگیالیو څخه نور خو جوشه افراطي ډلې راپورته کیدای شي چې خای په نړۍ کې له نورو افراطي ډلو سره د جګړې د دوام لپاره اړیکې ونیسي او دا به د عواید او ژوند بڑوي. خو زه ډیر باور نه لرم چې ایران دې د فاطمین په نوم له افغان جنگیالیو جوړ کړي ملشي منحل کړي. زما په باور له سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو سره د افغانستان وروستو یو تودو اړیکو ته پام به ایران ممکن لدی لخر څخه په افغانستان کې استفاده وکړي.
ایرانی ها ممکن از این لشکر در افغانستان استفاده بکنند.
بل افغان لیکوال او سیاسی شنون که اسمت خانی هم لخغلی نادری سر موافق ده. نموله وی لسوریه چه خرستنیدون که افغان جنگیلی بلزان سرای و ایرانی پلبی افراطی ایدیالوژی راولی او خیلی تر دیر پا افغانستان که در ایران پملاتر فعالیتون تا دوام ورکلی.
فکر کنم چې دا به ډېرې ستونزې ولري او ډېره به مشکله وي چې دوی د افغاني ټولنې عادي اعضا وګرځي. دوی به په وسله وال معاشیت باندې ګرفتاري او بالاخره دوی به د یوې اعتقاد یا د یوې ایډیالوژي طرفداران وي او یا هغې پیروان به وي او دغه ایډیالوژي به هم په یو ډېر تنګ دوګماتیزم باندې ولاړه وي او هغه به فقط د تهران له منافعو سره د قماندي ایډیالوژي وي او دغسې ترسره شوې ایډیالوژي به وي.
د سیاسي او ټولنیزو چارو شنون کې خوشحال خلیل د مسلې یو بل اړخ ته اندېښمن دی. نوموړی وایي سني افراطیت لا د مخه په افغانستان کې موجود دی که د ایران په ملاتړ جنګېدونکي د افغانان چې ډېر یې د شیعه عقیدې په خاطر د سوریې په جګړې کې ګډون تحصول شوي بیرته افغانستان ته ستانه شي، افغانستان کې به یوه مذهبي جګړه چې تر اوسه نه ده پیښه شوې رامنځته شي.
همدارنګه هغه افراطي توندلارو سني مسلمانانو ته هم د دې زمينه مساعدېږي چې د دوی په ضد باندې لا تبلیغات زیات کړي او د دوی په ضد باندې عملي توجیه کړي او بالاخره د دغه دواړو افراطي ډلو دلې په افغانستان کې سره خکر په خکر شي. دغه تشویش به درک ډېر زیات ده په افغانستان کې، ځکه افغانستان وزنې هیواد په دې منځخه کې د اقل شي د مذهبي جنگونو تجربه نه لرله.
په افغانستان کې د روخنای غورسنګ هغه خوځښت چې پکې تر ډېره هزار ځوانان راټول شوي، د غورسنګ په سوریه کې د ایران په ملاتړ د افغانانو جنگیدل غندلی او افغان چارواکو یو وخت چې پر ایرانی لوري فشار راوړي څو د منځني ختیځ جګړو ته په یوه او بله پلمه هلته د افغان ځوانانو استول بس کړي. د روخنای د غورسنګ له یو مخکښ داوود ناجي څخه مې د هغه افغان ځوانانو راتلونکي ته د شتو اندېښنو په اړه وپوښتل چې په سوریه او یمن کې د ایران په ملاتړ جنګیږي. نوموړي د اندېښنې وړ مسله وبلله خو ټینګار یې وکړ چې په سوریه کې په دواړو خواو کې افغانان شته. د ده په وینا هم د ایران په ملاتړ او هم د نورو هیوادونو لکه سعودي عربستان په ملاتړ د داعش او نورو وسلوالو په لیکو کې افغان وسلوال شته چې دا دواړه د افغانستان راتلونکي ثبات له ګواښ سره مخ کوي. ښاغلي ناجي افغان حکومت ملامته کړ چې تر اوسه یې په دې برخه کې ایراني لوري ته څرګند پیغام نه دی استولی.
مجبوریتی که افغان ها در دو طرف دارن از این مجبوریت
داوود ناجی وی هغه مجبوریت چې افغانانی په دواړو لورو کې لري له دې مجبوریتونو هم ایران او هم سعودي عربستان ناسمه ګټه اخلي. افغانان دې چارې له بده مرغه له بدو شرایطو سره مخ کړي. زموږ چارواکي هیڅ وخت نه دي حاضر شوي چې له ایران او سعودي سره په دې اړه جدي خبرې وکړي. زموږ جمهوری ریاست، اجرائیه ریاست، د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه سکوت غوره کړي او هیڅ کله په څرګند نه دي ویلي چې ایران حق نه لري له افغان کډوالو ناسمه ګټه واخلي. کډوال خپل حقونه لري، دوی باید خپلو کډوالو د حقونو دفاع
وکړي.
افغان لیکوال او ژورنالیست پرتو نادری هم له خغلی ناجی سره موافق دی. وای خغلی نادری وای دای وړیر خطرناک مسله ده، خو ډیر د تاسف ځای ده چې دا راپورونه ډیر وخت موجود دي خو د افغانستان د ملي والی حکومت دا مسله ډیره جدي نه ده نیولې. تر دې مخکې د حامد کرزی په وخت کې هم ایران چې هر ته خطی کوله زنه پوهیږم چې خغلی کرزی ولې په وړاندې داسې خاموش
شو. څه
موده مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د سوریې او یمن جګړو ته د ایران لخوا د افغان کډوالو د استولو موضوع له ایراني چارواکو د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې سره یاده کړي. خو افغان شنون کې وایي حکومت له ایراني لوري سره تر اوسه دا اندېښنه په هغه سطح او جدیت چې اړتیا ده نه ده یاده کړي او که اوس هم اقدام ونه کړي ښایي یو وخت بیا ډیر څه له وسه پوره ونه وي.
له اجمل ان څخه مو د سوریې او یمن جګړې ته د افغانانو د استولو په اړه مفصل راپور واورید. حقیقت څه دی؟ اونیس پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سئ. د غزنی ولایت فرهنګي فعالان او ځوانان وایي چې په دې ولایت کې زیاتې لرغوني ساحې او آثار د دولت د بېغورۍ له کبله د له منځه تلو په حال کې دي او زیاتې نورې ساحې د زورواکو لخوا غصب سوي دي. د دوی په خبره که چیرې دولت ورته توجه ونه کړي نو پاتې ساحې به هم تخریب سي یا به هم زورواکي به یې غصب کړي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت غزنی ولایت ته سفر کړی او دغه راپور یې برابر کړی.
غزنی ستا پوزل بچ تیریگی غزنی د افغانستان د اسلامي تمدن پلازمینه او د اولیاو کور هم یادیږي او نه یوازې دا چې په کور دننه کې مشهوره دی او مینوال لري بلکې د هیواد نه بهر هم ښه نوم لري. په غزنی ولایت کې شاوخوا 300 تاریخي آثار شتون لري چې د تیرو 14 کلونو په درشل کې یوازې 2 تاریخي آثار رغول شوي چې پالانې تشپنوم رغول بولي. خو د دغه ولایت فرهنګ پال او ځوانان په دولت پور پوری کوي چې د غزنی فرهنګي او تاریخي آثار لپاره غورځولي. د دې لډلې یو هم فرهنګ پال عبدالعلي پکری دی چې وای د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې اوس زیات شمیر تاریخي آثار او عبادات چې په سلهاو کلونو تاریخ لري د دولت د بیغوري له کبله اوس لمنځه تللي او یا هم د لمنځه تلو په حال کې دي.
ولایت غزنی یک تعداد آبدهای تاریخی در ولسوالی ها و همچنین در مرکز
د غزنی ولایت یو شمیر تاریخی اثار په مرکز او ولسوالی کې ورغول سو. خو په خوښنی سره باید وایم چې دغه ولایت په شمیر ولسوالی کې لا اوس هم یو شمیر تاریخی اثار د لمنځه تلو په حال کې چې باید رغول سی وای. خو نه ګر غول سی چې شو مثال د ګوتی بیګم ګمبته ده چې په جغتو ولسوالی کې ده چې وسه وکاله تاریخ لري، او بل د امان الله خان ماری ده چی په مکر ولسوالی کې قرار لري چې اوس د لمنځه تلو په حال کې ده، او دغه راز په اندړو او دیاک ولسوالی او په مرکز کې هم تاریخي آثار شته چې د ورته برخلیک سره مخالته. دغه فرهنګ پالان وای چې نه یوازې دغلته تاریخي آثار د تخریب په حال کې دي، بلکې یو شمیر زورواکو په ښکاره ډول غصب کړي، او دغه راز د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې نړول کېږي او کیندل کېږي. خو دولت ورته لاس تر ځینې ناست دی. د دغه فرهنګ پالو له ډلې یو بل هم فرهنګ پال او جورنالیست اسدالله جلال زی دی چې ازادي راډیو ته داسې وویل:
د غزنی ښار شاوخوا تاریخي سیمې د تپه سردار سیمه د دواړو منارونو شاوخوا ځمکې دا اوس هم د غصب په حال کې دي. دا یو مثال. بل ناور ولسوالۍ کې د بخارا په سیمه کې د خودسرو کندنو شاهدان هیڅوک هم مخه نسي نیولی او هیڅوک هم ترې معلومات نه لري چې دا څوک کوي. د ناور ولسوالۍ داسې ولسوالۍ نه ده چې اصلا امنه ولسوالۍ ده او موږ ادعا وکړو سیاست به وسوال طالبان وي یا د دولت وسوال مخالفین به وي. نه، هلته په بشپړ ډاډ سره سړی ویلی شي چې د دولت وسوال مخالفین لاس نه لري. په نورو ولسوالیو کې هم ورته حالت دی. د مقر په ولسوالۍ کې د زرکشان غر په خپل سر کندنې روانې دي، هیڅوک هم مخه نسي نیولی. تر ډېره پورې خو اصلا د تاریخي آثارو قاچاق بران دي.
د غزنی ولایت ځایی خلک د تاریخي آثارو په اړه د غندېښنې په داسې حال کې ښیي چې په دغه ولایت کې امنیتي وضع ورځ تر بلې خرابېږي او د جګړې ډګر تودېږي، چې زیات شمیر تاریخي آثار هم د روانې جګړې قرباني دي او د سنگر په توګه ورڅخه کار اخیستل کېږي. دغلته مسولین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځه تلو په حال کې دي. د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ځایي اداره د دغه فرهنګ پالانو خبرې پر ځای بولي چې یو شمیر تاریخي ابدات او آثار د لمنځه تلو په حال کې دي، خو دا نه مني چې زورواکو غصب کړي. د اطلاعات او فرهنګ د ځایي ادارې مسول بشیر محمدي ازادي راډیو ته داسې وویل:
خوشبختانه کله چې غزنی د اسلامي نړۍ د پلازمینې په توګه اعلان شو، دوه دېرش بېلابېلې تاریخي آبدۍ په مرکز کې ورغول شوې او څه شمېر یې په ولسوالۍ کې، او ځینې تاریخي آبدۍ چې د دیارلسو په حدودو کې دي او لا نه دي رغول شوې، او دا د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. خو مونږ بشپړې سروې کړې او د پروژې کړې مو دي، او په مسلکي لحاظ مو لګولې دي وزارت مقام ته چې وزارت مقام یې په خپل کلني انکشافي پلان کې ونیسي. کومې تاریخي آبدۍ چې رغول شوي دي ډېری معیاري دي، ځینې لږ په ټیټ کیفیت رغول شوي چې هغې همدا اوس مهال زمونږ انجینري ټیمونه تللي دي په ساحه کې. په دریو آبدو کې مونږ مشکل لرو. د غصب موضوع په ټول افغانستان کې شته، خصوصا تاریخي سیمې په ډېرو ولایت کې غصبېږي. په غزنی کې د یو کال په حدودو کې چې زه د ادارې ته راغلم، یوه لویشت ځمکه زمونږ نه ده غصب شوې.
غزنی ولایت اتلس ولسوالۍ لري، له ورزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، وردګ، لوګر او بامیان ولایتونو سره ګډه پوله لري. شپېته سلنه خلک یې په کرهڼه او مالداري بوخت دي. مهم کرنیز توکي غنم، کچالو، پیاز، انګور، مړې، البخارا او داسې نور څیزونه دي. د یادونې وړ ده چې نه یوازې په غزنی ولایت کې تاریخي آثار د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي، بلکې د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې د روانې جګړې له کبله تاریخي آثار د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، غزنی.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړېدو په حال کې ده چې دغه ښار اوسیدونکو ته یو شمېر روغتیایي ستونزې هم پیدا کړې دي. د دې ترڅنګ دغه ښار ستر ښار د اوبو په اړه ویل کېږي چې په 70% زهرجنې دي. همدارز مضره ګازونه هم دغه ښار په چاپیریال کې شته او موجود دي. دا چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اړه څه کړي د حقیقت څه دی، د دې اونۍ په خپرونه کې په همدې مسایلو باندې غږېږو. د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق له موږ سره په خبرونه کې مېلمه دی. مدقیق صاحب، ستړي مشئ. مدقیق صاحب، که پایلې له دې نه کوچي، لکه څنګه چې ما مخکې ویل د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړېدو په حال کې ده، تاسو په دې اړه څه کړي دي؟
د کابل هوا لکه څنګه تا اشاره ورته وکړه، رښتیا هم د کابل هوا ککړه ده. نه تنها د کابل هوا، د نورو لویو ښارونو هوا هم ککړه ده. ولې د ښه خبر دا ده چې اوس د کابل د هوا په ترکیب کې موږ ښوالی ګورو، بهبودی ګورو. هغه ارزونه چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له خوا نه په تیرو کلو کې ترسره شوې ده، د کابل د هوا په کیفیت کې د معلقو ذراتو موجودیت کچه ډېره زیاته اوچته ده. په تیرو کلو کې لکه 15 کاله مخکې په یو متر مکعب د هوا کې تر 1600 پی پی ایم پورې دغه معلق ذرات په یو متر مکعب د هوا کې موجود وو. ولې کوم ارزونه یا کوم معلومات چې اوس موږ ترلاسه کوو، دا موږ ته راښیي د 600 نه تر 800 پورې، یعنی دا یو زیات تغییر داسې موږ ګورو. ولې اوس دغه کچه د 600 تر 800 پورې موږ ته لوړه راښیي، ولې د 3600 چې موږ مخکې ارقام درلودل دا یو بهبودي ښیي. علت یې دا ده چې د کابل په ښار کې هغه مربوطه دولتي ادارات چې مسؤلیت لري دې ته پاملرنه وکړه، د کابل د ښار سړکونه اصلاح کړل. یو څه موږ تاسو شاید یو سړکونه ښه شول، کنه مخکې ډېر زیات خامه سړکونه، اوس هم خامه سړکونه وجود لري. د دې سره په خوا کې د کابل د ښار هغه سمسورتیا هغه زرغونتوب ته هم پاملرنه وشوه، یو څه زیات شول. د دې سره په خوا کې تر یو حده پورې د عامه پوهاوی هم پورته ولاړ، د عامه پوهاوي کچه هم زیاته شوه. زموږ هیوادوال هم په دې کې اوس لږ څه پاملرنه کوي، تر څو یعنې موږ ته هغه لاملونه دا دي در ښکاري چې دا اوس په دې وضعیت کې ښه والی راغلی. ولې په مجموع کې هغه توقع موږ لرو او زموږ هیوادوال لري تر اوسه هغې کچې ته نه
ولی
علت دا ده چې دا د چاپیریالي ککړتیاوې او ستونزې دا تقریبا یو ټولنیز ستونزه ده، یعنی د ټولنې لخوا رامنځته کېږي. ټول وګړي او انسانان دا ستونزه رامنځته کوي. کله چې یو ستونزه په ټولنیز شکل باندې منځته راځي، د حل لاره یې باید ټولنیزه وي. په مجموع کې باید ټول سره په ګډه باندې کار وکړو. کله چې زه ټول وایم، دولتي مربوطه ارګانونه ټول باید خپل مسایل، خپل کارونه او خپل فعالیتونه، خصوصا د چاپیریال پیسې کې باید هغو ته لومړیتوب ورکړي، تر څو په هغې کې په ګډه کار وشي او موږ تغییر پکې راولو. دغه لومړیتوب او دغه په ګډه باندې کار کول تر اوسه پورې په هغه اندازه چې اړتیا ده ورته تر اوسه پورې نه ده رامنځته شوې د اداراتو.
یعنی اداراتو چې تاسو یادونه وکړه، هغه ادارې چې باید ګډ کار ته سره وکړي، هغوی تر دې دمه د چاپیریال د رامنځته کېدو په برخه کې همکاري نه ده کړې. تقریبا
همکاري کړې ده، موږ سره همکاري راخي. ظاهرا ټول ادارات همکار دي، موږ غونډو ته راځي، منظم شرکت کوي، کوم مسایل او پلانونه چې موږ ورته ورکوو په ښه نیت باندې په ډېر ورین تندي باندې هغه قبلې ځي. ولې دوی خپلې ستونزې لري. بعض اداراتو که امکاناتو سره موجود دي، په دې سا کې ښه کارونه کړي دي، موږ پایلې ګورو. بعض ادارات شته چې په دې سا کې کم کارونه کړي دي، یعنی نشت نسور د ویلې کم کارونه.
یو بل موضوع مدقیق صاحب، د اوبو په اړه، د کابل د اوبو په اړه ویل کیږي چې لږ تر لږه په 70% زهرجنې دي. دا ستونزه تر کومه حده ده او که موجوده وي حل لارې څه دي؟
دا کاملا غلطه خبره ده. هر څه دا خبر کړي ده، بې مسؤلیته خبرې کړي. موږ تر اوسه پورې داسې یو ارزونه، داسې یو تحقیق او داسې یو لاسوان نه لرو چې په هغه باندې موږ اتکا وکړو او حکم وکړو چې د کابل د ښار یا د کابل ولایت د ځمکې لاندې اوبه 70% زهرجنې دي. دا زه کاملاً ردوم. ولې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي، د څښاک وړ نه دي په اکثرو ځایو کې، خصوصا هغه منطقې چې هغه د صنعتي پارکو ته نږدې یا چرته چې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده، هلته د اوبه د څښلو وړ اوبه نه دي. موږ به تاسې شاهد یو چې د عامې روغتیا وزارت همیش هر کله پیغام ورکوي زموږ هیوادوالو ته، سې کله تاسې اوبه څښئ باید اوبو ته جوش ورکړئ. علت یې دا ده چې هغه اوبه د څښلو نه دي، باید موږ جوش کړو، هغه میکروبونه او بکتریا په اوبو کې موجود دي، باید له منځه ولاړ.
دلیل یې څه دی؟
دلیل ما اشاره ورته وکړه. عمده دلیل دا ده چې موږ د کابل په ښار کې په ډېرې خواشینۍ سره د کانالیزاسیون سیستم نه لرو. یعنې یو جامع د کانالیزاسیون سیستم سه ځواب ورکړي د کابل د ښار اوسیدونکو ته، او د دوی د بدرفت د فاضلاب تصفیه کې او حداقل په یو درست شکل باندې انتقال کې دا بیخي له سره نشته. ډېرې وړوکی سیستم په مکرانو کې موجود ده، هغه په هغه شکل سه کار وکړي په هغه شکل باندې کار نه کوي، یعنې مکمله تصفیه هغوی هم نشي ترسره کولی. فقط دغه ټولې اوبه راځي د کابل د ښار دغه په مجموع کې کوم نفوس د کابل په ښار کې ژوند کوي، د دوی فاضلاب د راځي د کابل دریاب ته وصل. د کابل دریاب په طبیعي شکل باندې داسې یو بستر رامنځته کړی داسې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه د کابل د دریاب نه تغذیه کیږي. ولې دغه ټول فاضلاب کله چې د کابل دریاب بستر ته ځي، د نفوس کې د ځمکې لاندې اوبو ته او د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو په کیفیت کې یا په ترکیب کې د بکتریاو شتون او موجودیت ډېر زیات کړی ده. دا یو ستونزه ده. بله ستونزه یې دا ده چې موږ د کابل په ښار کې طبي زبالې یا هغه روغتونونو نه او کلینیکونو نه چې کومې زبالې رامنځته کیږي هره ورځ، دا هم په درست شکل باندې نه مدیریت کیږي. ولې دا داسې نه ده چې په مجموع کې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي. په یوه منطقه کې د ککړتیا کچه اوچته ده، په بله منطقه کې ستونزه وجود نه لري. نو په دغه دلایلو زه درته وایم، مخکې مې ویلي چې دغه اویا فیصده سلنه چې چا ورته ورکړې ده، زه کاملا د دې مخالف یم او دا نادرسته خبره.
تاسې مخکې یادونه وکړه چې یو شمېر هغه ادارې چې باید تاسو سره په ګډه باندې کار وکړي، تاسې ورته پالیسي ورکړي، پلانونه ورته ورکړي دي. د دې تر څنګ چې پلانونه ورکړ شوي دي، پالیسي جوړه شوې ده، عملي اصلا څه شوي ده د کابل د ککړې هوا په اړه باندې چې مخنیوی وشي؟
د کابل د هوا د ککړتیا لپاره خو په مجموع کې کوم کارونه سمو کړي دي، خو هغه ګومان کوم په نورو خبرونه کې هم هغه ته اشاره کړې ده. ولې دلته یو اجرایوي ګروپ رامنځته شوی ده چې دوی مشترکاً او عملاً ځي ساحې ته عملی کارونه چې موږ په دې ساحه کې کړی دي. زه درته ویلی سم یو څه اصلاحات او تغییرات موږ د کابل د ښار په حمامو کې راوستي. مخکې له دې چې زه په صنفو ته اشاره وکم، د هوا د ککړتیا دوه منابع دي، په دوه شکله منابع په دوه شکله باندې شتون لري. یو یې سیاره منابع دي چې هغه ګرځنده دي، او یو یې ثابته منابع دي. موږ په لومړي سر کې هغه ثابته منابع چون هغه ثابته دي هغه تم لومړیتوب ورکړ، په هغه کې حمامونه راځي، په هغه کې سقاوي راځي، په هغه کې دغه لوی لوی هوټلونه دی، ودونو دا راځي، خصوصا په د صنعتي پارکو کې هغه صنعتي واړه واړه فعالیتونه چې د خلکو د کورو په منځ کې فعالیت کوي، دوی ته موږ لومړیتوب ورکړ. بلاخره په دې کې بیا څه اصلاحات راوستي دي. تاسې د اوس اکثریت د کابل په ښار کې حمامونه هوټلونه داسې وګورئ، دوی ګازي شوي دي. خو به دوی د ډبرو له سکرو نه استفاده کوله، دوی به لرګي سوځول، ولې اوس حداقل دوی له ګاز نه استفاده کوي. دا یو ښه قدم ده، یو بهبودي راکې دی، یو مثال یو بیلګه ده.
مدقق صاحب، سره له دې چې تاسې د پلانونو یادونه کوئ، د عملي کارونو یادونه کوئ، خو ورځ تر بلې هوا د ککړېدو په حال کې ده. ولې؟
علت ډېر زیات واضح ده. د نفوسو ګڼوالی هغه د ټولو ستونزو مور، یعنې ټولې ستونزې له دې نه راځيږي. ستاسې په یو تنګ محیط او ماحول کې په ګڼ شمېر باندې اوسېدونکي ولري، کله چې دغه ګڼ میشتیا رامنځته کیږي، دا په طبیعي په اوتومات شکل چاپیریالي ککړتیاوې ستونزې ځان سره رامنځته کوي، ښاري توسعې سره.
نو بالاخره د حل لارې څه دي او څه به کیږي؟
بالاخره د حل لار دا ده چې دولتي ادارات، خصوصا که چیرې موږ بحث د چاپیریال نقطې نظر نه کوو، د چاپیریال مسایلو ته باید لومړیتوب ورکړي. که چیرې موږ د چاپیریال مسایلو ته لومړیتوب ورنکو، او کوم په دې سا کې چې کوم قوانین دي، کوم مقررې دي، د دو تطبیق ته لومړیتوب ورنکو، کوم برنامې رامنځته کیږي، او کوم پیشنهادونه او هغه کړنلارې چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره یې ورکوي شریکوي نورو اداراتو سره، که دوی دې ته لومړیتوب ورنکړي، نو د وضعیت په همدې شکل باندې دوام ولري، بلاخره به یو وخت چې دا به له کنټرول وتلي.
یعنې تر اوسه لومړیتوب نه دی ورکړل شوی؟
تر اوسه د اکثرو اداراتو لخوا نه لومړیتوب د چاپیریال
مسائل نه لري په خوښ نه سر
ولی د دولت لوړپوړو چارواکو سره تاسو په دې اړه بیان نه په تماس کې کیږي هغوی ته ولې خپل غږ نه رسوي
موږ په تماس کې شوي یو په بار بار باندې موږ دا مسله مطرح کړې ده په رسمي شکل باندې هم بغیر رسمي شکل باندې په مختلفو مجلسو کې هم دا مسله مطرح کړې دي په مختلفو فورمو کې د کابینې په غونډه کې په پارلمان کې په مختلفو ځایو کې ولی ادارات هم خپل لومړیتوبونه لري یو د مثال په شکل باندې د سکه لپاره کوم بودیجه سي لري د کوم پلان لپاره سي بودیجه اخستې ده دا لومړیتوب ورته لري چې هغه کار باید تطبیق کړي ولی د موږ غوښتنه له دوی نه دا ده چې تاسو کله خپل پلان او برنامه د هر وزارت لپاره جوړوي په لومړي سر کې باید د چاپیریال مسایل په نظر کې ونیسئ یعنی دید د تاسو باید چاپیریالي دید وي زرغون دید باید ولرئ او خپلې برنامې او پروګرامونه په هغه دید کې انکشاف ورته ورکوي نو دا داسې په اتومات شکل باندې د چاپیریال مسایل د هر دولتي ارګان په هغه پلان او برنامه کې شاملیږي بعضې اداراتو دا کارونه کړي دي ولې بعضې ادارات شاید ستونزې دا ویسي هغوی هغه کافي ظرفیت سي ضرورت ونه لري یا کافي امکانات بودیجوي ورته ونه لري یا کافي کارمند ونه لري خو په هر صورت دا مسایل دي چې باید سړی له هغوی نه پښتنه وکړي هغوی شاید دقیق ځواب ورکړي
یعنی تاسو دا موضوع ولسمشرۍ ماڼۍ ته او د وزیرانو په شورا کې هم یاده کړې ده خو بیا هم تقریبا نتیجه نه ده ورکړې
بار بار دا مسایل موږ یاد کړي دي نتیجه یې ورکړې ده ولی کومه تمه توقع سي موږ یې لرو د چاپیریال ساتنې ملي اداره یې لري او زموږ هیوادوالې لري تر اوسه هغې کچې ته نه یې رسېدلی ما مخکې اشاره ورته وکړله چې موږ حقوقي چارچوکاټ څ کله مسلې تر منځ کوو په ټولنه کې دغه د تطبیق مسولیت د ټولو مکلفیت ګرځي هغه د ټولو مسولیت یعنی زموږ مختنه دا ده چې موږ باید د ته اړتیا پیدا نکړو ترڅو د مسایل موږ په هر چا سره یعنی په هر کچه باندې مطرح کړو چون قانون وجود لري د قانون تطبیق دا بیا د ته ضرورت پیدا نشي چې څوک بیا د قانون تر شا ودرېږي ستاسو د ازما قانون تطبیق کراته یعنی دغه مسولیت باید ټول خپل ومني او خپل قوانين د موجوده نافذه قوانين که په هر سکتور کې
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دریو برخو کې هم د ستونزې موجوده دي مزيره غاز چې د تیرو کلونو په پرتله اوس سره کم شوې دي د ترڅنګ اوبو ککړتیا او د هوا ککړتیا په کومه برخه کې ډېرې ستونزې موجوده دي کومه برخه ډېره ننګون کې ده چې هغه ته باید تر هر څه لومړی توجه وشي
لومړی توجه په دواړو برخو ته هم د اوبو ککړتیا ته او هم د هوا ککړتیا ته ولې د انسانانو ژوند په دې دوه عنصرو باندې ولاړ ده که تاسو اوبه هوا لري کوي خصوصا هوا سه موږ ګمان نه کوم سه هوا کني موږ اضافه له څلور د قونه ژوند وکړي یعنی دا حیاتي مادي دي د ژوند لپاره کله چې دا دوه حیاتي مادي زموږ ککړې وي د استفادې وړ نه وي زه ګمان کوم چې دا په اتومات شکل باندې لومړیتوب ترازی او دا د تشویش وړ مسائل دي
اوس خو هوا هم ککړه ده اوبه هم چټلې دي تقریبا ستاسو معلومات څه دي چې د دې دواړو ستونزو نه د کابل ښار څومره خلک رنځيږي په اوسط شکل باندې څومره خلکو ته روغتیایي ستونزې پیدا کړې دي ستاسو معلومات څه دي په دې اړه
زموږ هغه هیوادوال د کابل په ښار کې چې وي اوبه مستقیما له څاونه اخلي دی وی صحت په خطر کې ده ناروغي امکانات دی وی ډیر زیات دي د هوا په ککړتیا کې خصوصا ماشومان هغه هیوادوال سي دی وی سن پورته ده یو وی ډیر زیات اسې پزیره دي د ککړې هوا په مقابل
د روسي بختنی په توګه هغه تدابیر چې تاسو د هوا د ککړتیا او د اوبو د ککړتیا د مخنیوي د پاره لری فکر کوي چې دا ځواب ورکون کې دی پوره دي کنه
یو دا د په وګده محل باندې فکر ورته وکړو دغه ترې برنامه سي وسه موږ لرو د دې وګده محل لپاره ډیر زیات کار نه ورکي ولې ستونزه دا ده چې اوس څه وکړو کومې طرحې او برنامې چې موږ اوس تر لاس لاندې نیولې دي دغه د اوسنۍ ستونزې چې اوس موږ سره لاس او ګرېوان یو د دو په اصلاح او د دو په کموالي کې د ډېر زیات موثر دي په د ډېر زیات پایله ښه پایله نتیجه ورکوي ولې شرط دا ده چې دولتي مربوطه ادارات کوم څه مسؤلیت لري د دوی په تطبیق کې باید مسؤلانه ګام پورته
ډېره زیاته مننه مدقیق صاحب کور مو ودان
مننه چې ازادي راډیو واورئ.